سپینه خبری.
روک و راست
سپینه خبری.
روک و راست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د المرصاد په نوم باندې رسنۍ د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویان د یوې مقالې تر خپرېدو وروسته چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې سره د پاکستان د اړیکو یادونه شوې، د طالبانو حکومت د پاکستان د رسمي غوښتنې پر اساس یاد رسنۍ بند کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان کولی شي چې د داعش خراسان ډله په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر ضد وکاري؟ درنو اوریدونکو، نن ماښام موږ په همدې موضوع د امریکا غږ آشنا راډیو په دې سپینې خبرې یا روک راست خپرونه کې د میلمنو نظرونه اخلو. زه سید سلیمان آشنا او زما همکار حفیظ آصفی صاحب ما سره په پروګرام کې وی او ستاسو قربانی.
تشکر آقای آشنا. با سلام خدمت شنوندگان. امیرکم که آقای آشنا فرمودن در برنامه روک راست سپین خبر امشب در مورد مسئله حضور داعش در افغانستان، نزدیکی روابط احتمالی پاکستان با داعش و ای که آیا پاکستان میتوانه از داعش به عنوان ابزار علیه حکومت طالب استفاده بکنه صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه مهمانای محترم برنامه را خدمت شما معرفی کنیم، با هم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشئ. زه زیبا خادمیم، داد امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسي پام را اړوم. باختر خبری آژانس د تورخم د کمیسار مولوی عصمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی دی چې پاکستانی چارواکو دغه دروازه نن غرمه هغه مهال په مشهود ډول وتړله چې د موټر چلوونکو څخه د ویزې او پاسپورت غوښتنه کوله. دغه کمیسار زیاته کړی دی چې طالبانو هم متقابل اقدام کړی او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ده ورکړی چې ویزې او پاسپورټونه نه لري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس د ډیورنډ په کرښې په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو نه د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د نومبر په 20 اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته ویلي دي چې د 300,000 نه ډیر افغانان د پاکستان رسانه شوي دي. په خبر کې راغلی دي چې د پاکستان پولیس د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې کور په کور ګرځي او د افغانانو نه د استوګنې اسناد غواړي، مګر افغانان شکایت لري چې اسناد لرونکي افغانان هم ایستل شوي دي. دبليو اف پی ویلي دي پاکستان په ډیر بد وخت کې د افغان مهاجرو ایستل شروع کړي. په افغانستان کې د دبليو اف پی مشري حساب افغانستان ته د 300 افغانانو سره د کتنې نوروسته د ایکس په شبکه کې په یو ویډیوي وینا کې د لکونو افغانانو د جبري ایستلو په ناوړه حالت اندېښنه څرګنده کړې ده. هغې ویلي دي چې دغه افغانان په داسې یو بد وخت کې ایستل شوي چې په خپل هیواد کې نه کافي خواړه لري، نه هم د استوګنې ځای او نور امکانات. د افغانستان د آزاد مطبوعاتو د ملاتړ ټولنه نی وایي په تیرو څو باندې دوه کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې 25% تلویزیونونه بند شوي دي. نای د تلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 20 منځل کیږي، په بیان کې ویلي دي چې تلویزیون په تیرو 12 کې د بیان د ازادۍ، د خبر رسولو او د عامه ذهنیتونو د روښانولو په برخو کې خورا مهم رول لوبولې ده. خو سکل د غورس په داسې وخت کې را رسیږي چې د افغانستان لنیمایي زیات تلویزیونی چینلونه بند شوي دي. د خزو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو څنګه او د مخدره موادو او جنایاتو د مخنیوي ادارې د افغانستان په زندانونو کې د بندي خزو او له زندان نه تخلاصي دي روسته د دغه خزو د ملاتړ د پاره په ګډه یو تازه اقدام کړی دی. د خبر تفصیل ته اساس پام را اړوم.
د خزو د چارو د پاره د ملګرو ملتونو څنګه د اقرا په 19 نیټه په ویپاڼه کې لیکلي دي چې د افغان مرمنو لپاره د دې سازمان استازي الیسن دیویدیان او د مخدره موادو د مخنیوي د ادارې استازي انوبها سودا د ګډې همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو دغه دواړه ادارې به په زندان کې له زندانونو او د متادانو په مرکزونو کې تر علاج وروسته دغو ښځو سره د مرستې لپاره په ګډه کار وکړي چې مسؤولې اوسي، روغتیایي مرسته ورسره وشي او بیرته په ټولنه کې ځای پیدا کړي. د راپور د مخې زندانی مېرمنو د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي ته ویلي دي چې غواړي بیرته خپل کلیو او کورونو ته ستنې شي، خو په دې نه پوهیږي چې کورنۍ به یې بیرته ومني او کنه. دوی دا هم ویلي دي چې غواړي نوي مسلکونه زده کړي او کار وکړي. ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کاناډایي مطبوعات وایي شپږ هغه افغان کورنۍ هم د پاکستان نه افغانستان ته شړل شوي دي چې د مهاجرت کارونه یې خلاص دي او کاناډا ته د تلو په انتظار دي. د کاناډا یو پخوانی نظامی جان فلټم د پاکستان دغه دریز غندلې او اندېښنه څرګنده کړې ده. جان فلټم د هغه غیر انتفاعي سازمان د پروګرامونو مدیر دی چې د بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي دي هڅه کوي چې دغه کورنۍ د افغانستان نه کاناډا ته انتقال کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي چې د اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني. د هانیه سرګندونو داخلي پیدا کړې دي چې د اکتوبر په 8 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم خای خوشي شي. روسیې نن د نومبر په 28 ویلې دي چې د بنګال په خلیج کې د هند سره ګډ سمندري تمرینات کوي. متحده ایالاتو مخکې د روسیې سره د هند ګډو تمریناتو په حق له اندېښنه څرګنده کړې. د ماسکاو د دفاع وزارت ویلي دي چې د دې تمریناتو هدف د روسیې او هند ترمنځ د سمندري همکارۍ پراخول او پیاوړي کول دي. امریکا وایي چې په نګورنو قرباخ کې د کرکیش له کبله د ځپل شوو خلکو سره 3.1 میلیون ډالر مرسته کوي. د متحده ایالاتو د پراختیایي چارو ادارې یو ایس ایډ نن د نومبر په 28 په دې حق له اعلامیه خبره کړې ده. آذربایجان د سپتمبر په میاشت کې د سیمه بیا ونیوله او له دې کبله 140,000 ارمنیانو اکثریت په ډله ییز ډول گاونډي ارمنستان ته وکوچید او په آذربایجان کې د ارمنی بیرتون غوښتونکو واکمنی هم ختمه شوه. آذربایجان او ارمنستان دواړه د دې غرنۍ سیمې د مالکیت دعوه لري او دوه ځلې جګړې کړې دي چې زرګونه کسان په دې جګړو کې وژل شوي دي. او د آذربایجان جمهور رئیس الهام علیوف د نومبر په 28 فرانسه تورن کړ چې د باکو سرسخت مخالف هیواد ارمنستان ته وسلې ورکوي او په قفقاز کې جګړه پاروي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرهباغ د سیمې د مالکیت پر سر د 16 راهیسې په شخړه کې ښکیل دي او تر اوسه یې 2 جګړه کړې ده. آذربایجان د سپتمبر په میاشت کې په ارمنی بیلتون غوښتونکو د ګړندې او بریدونو نوروسته د نګورنو قرهباغ واک ترلاسه کړی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک راست اسپین خبری هستین که در رابطه با مسئله حضور شاخه خراسان داعش در افغانستان، ارتباط پاکستان با این گروه و احیانا احتمال استفاده پاکستان از این گروه در برابر طالبان صحبت میکنیم. مهمانهای محترم برنامه جناب آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه در ترکیه و آگاه مسائل سیاسی، و جناب آقای میرویس افغان، تحلیلگر امور سیاسی هستند. برای فعلا جناب آقای مبلغ هم روی خط داریم و آقای افغان هم. جناب آقای مبلغ سلام به شما، خوش آمدین. سلام را داره.
سلام به شما جناب آقای آصفی، همکار محترم شما و مهمان محترم شما.
تشکر از حضور شما جناب آقای مبلغ. جناب آقای افغان سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را مشنوین؟
مننه، ژوندی اوسی. تشکر تاسو استاسو اوریدونکو ملمنو طول تا جور پخیر.
تشکر، بارز تشکر از هر دو مهمان محترم. با اجازه شما آقای آشنا، با آقای مبلغ شروع میکنم. جناب آقای مبلغ، ما گزارش های متعدد و ضد و نقیض در مورد حضور شاخه خراسان داعش در افغانستان داشتیم. طالبان ادعا میکنند که داعش اصلا وجود نداره و یا احیانا اگه باشه بسیار کمرنگ هستند. گزارش های رسانه غربی میرسانند که داعش در افغانستان هست و بیش از بیش به نیرومند شدن و تقویت گروه خود پرداختن. من میخواستم قبل از اینکه بحث روی روابط پاکستان با این گروه آغاز کنیم، در مورد حضور داعش در افغانستان و شارک های مالی داعش صحبت بکنیم. بفرمایید.
خب شما می فهمید که تفکیک کردن گروه های مختلفی که مخصوصاً در جغرافیای پهناور مثل افغانستان، بخشای از پاکستان، بخشای از شبه قاره و خدمتتان عرض کنیم که در بخشای از آسیای مرکزی موقعیت داره، تفکیک این مجموعه های تروریستی یک مقدار مشکل هست. حتی شما ترانسفر نیرو و همچنین مبادله اطلاعات، مبادله امکانات گروه ها را در گذشته شاهد بودید و هستید و کتاب های تحقیقی که راجع به اینا نوشته شده از همکاری های بسیار بسیار تنگاتنگ گروه های مثل شاخه داعش خراسان، القاعده، طالبان پاکستان، طالبان افغانستان در سالهای قبلی حکایت داره. حتی سراج الدین حقانی نیروهای زیادی را شما می فهمید که مدیریت کرد که از داعش، القاعده، طالبان پاکستان و طالبان افغانستان در جنگ سوریه اشتراک بکنه و این در کتاب آنتونیو جیستوسی با مدارک ثبت شده هست. بنابراین من فکر میکنم که اینها مجموعه های سیال هستند که به تناسب فضای سیاسی به همدیگه قرض میده، به همدیگه مراودات داره و گاهی هم روی منافع با همدیگه ممکن هست که دچار مشکل شوند. در افغانستان این گروه ها حضور داره، امروز گروه طالبان در قدرت هست و تضادهای منافع هم ممکن هست که با بعضی از این گروه ها پیدا کرده باشه، از جمله شاخه داعش خراسان و به همون شکل حمایت های گسترده ایرم طالبان از گروه های مثل طالبان پاکستان انجام داده که غیر قابل انکار هست. اینها چی از بیس های تعلیمی که اینا در افغانستان داره، چی از گرفتار شدن مجموعه های از انتحاری هایی که از افغانستان به پاکستان رفته. بنابراین ما میتونیم بگیم که این گروه ها نسبت به بازه زمانی ممکن هست که تغییر تحولات در منافعشان به وجود بیاید، ولی واقعیت چی هست در افغانستان فعلا همه اینها به شمول داعش خراسان حضور قوی دارند.
بنهایت تشکر.
مننه مبالغ سپتاستم، سلام وړاندې کوم او افغان سپتاستم ستړي مشویم کورم ودان چې پروگرام کې موږ بلنه منلې ده. د داعش ارتباط پاړه یا د داعش د فعالیت پاړه خو متواتر راپورونه رسنیو کې زی اوریدونکو بم په جریان کې ډیر وخت چې د طالبانو حکومت ورسره حتی د جمهوریت په وخت کې په ځنو ولسوالیو کې په جګړو کې باخته وو او بیا په خپل حاکمیت کې څو څو ځلې عملیات وکړل، په بلخ ولایت کې، په کابل کې او په مشرقي کې او په نورو ځایونو کې، او داسې ثابته کړې ده چې داعش نور هسته دلته نه لري او ختم دی او خال خلک پیدا کیږي د منځبه وړل کیږي. اما اوسنۍ دغه ادعا چې یو رسنۍ کړې ده او په هغه کې د پاکستانی طالبانو د پخوانی ویان په قول باندې دغه ویل شوی دی چې پاکستان د داعش خراسان ډلې سره یو ډول همکاري لري، لاسرسی لري او دا د طالبانو د حکومت پر ضد د فشار د آلې په توګه کاری. تاسو ته تا چون په دې اړه باندې تاسو ډېرې څېړنې کړي دي او ډېر معلومات لري، معمولا دا څه ډول قصه ده؟ اصلا واقعا پاکستان چې اصلا په افغان طالبان ټول تپل شوي چې دوی دا تربیه کړي روزلی او شل کالی دا جنگول، اوس څنګه د په ضد باندې مثلا بل ایټالې ته رجوع کوي یا ضرورت یې پېښ شوی دی؟
مننه اشنا صاحب. که چېرته موږ وګورو یا د داعش تاریخچې ته وګورو، نو داعش خو په 2014 کال کې جوړ شو او تر جوړېدو شپږ میاشتې وروسته دا د خراسان دله چې دی ورته وایي یا داعش خراسان چې ورته وایي دا څنګه دوی اخلاص وکړ. دې ډله کې هغه وخت یو شمېر توندلاري طالبان چې اوس افغانستان حکومت ته دوی په لاس کې دی دا موجود ول، یو شمېر د ټي ټي پي پاکستاني طالبان موجود وو، دین د اسلامي غړي هغه وخت د داعش خراسان دلې غړي ول. او هغه وخت کله دا ډله جوړ شول، دې ډلې ته ځینې بیروزګار ځوانان هم ورجالب سول ورغلل د دوی پلیکو باندې ورګټ سول. نو په ناڅاپي توګه باندې داسې اطلاعات ترلاسه سول چې داعش په هغه وخت کې د تر 15,000 دینو اطلاعاتو دا ویل چې ان تر شپږو اوو زرو پورې د دوی شمیر ورسید. او دا شمیر هغه وخت نه د هغه مال د افغانستان حکومت د منلو وړ و، ویرې ځینې لرله، او هم هغه وخت پاکستان هم ویرې ځینې لرله، په پاکستان کې هم ځینې بریدونه وکول، او په افغانستان کې موجود نړیوال ځواکونه چې موجود وو هغه یې هم اندېښمن کړو. نو ټول ډیټا د لور یو په یوه خوله باندې داعش ته لاس ور واچاوه. دا هغه وخت خبره ده، او داعش د ځپلو کوشش یې شروع کړ، خو داعش په افغانستان کې په ننګرهار ولایت کې، د زابل په دای چوپان کې، په فراه ولایت کې هغه وخت سرونه راوېستل، او په ننګرهار کې خو یې ځینې سیمې هم خپل کنټرول لاندې ونیولې. نو یوازې وسلواله جګړه نه وه چې د داعش خلاف په کېدل، هغه وخت د داعش خلاف ډیر زیات تبلیغاتي کمپاین هم و چې د دې چې دا د دغو درو ډلو یا د دې درو لوریو په ګډ توګه باندې چلاوه، یو د افغانستان حکومت، یو د پاکستان حکومت، او یو نړیوال ځواکونه ول، او په دې تبلیغاتي کمپاین باندې کافي ډیری پیسې هم خرج شوې. دا هغه وخت خبره ده. نو کله چې دوی د داعش خراسان ډله لږی د دې شانو سره مخامخ شول، په مابین کې د کمپاین په نتیجه کې طالبان دا ووتل د داعش خراسان ډلې سره جګړې ته ملا وتړله. تاسو به یاد وي په بیلابیلو ځایونو کې بریدونه ور باندې وکول، او د داعش او طالبانو ترمن د جګړې بیلابیل خبرونه هغه وخت رامنځته شول. دا د دې پرله پسې تبلیغاتو او وسلوالو بریدونو بیا داعش کمزورې کوي، او دا کچه ورورو راچېدله چې تر اوسه پورې راچېږي، او راغله د سوونو ته دا توسم خلک وایي چې په افغانستان او پاکستان کې یا په سیمه کې د داعش خراسان ډله شاوخوا په سلګونو کې کسان لري چې چریکي بریدونه، چاودني، ځانمرګي بریدونه کوي، او مهم اهداف په نښه کوي. اوس راځو دې ټکي ته چې د دې ډلې چې اوس د پاکستان په تړاو باندې کومه خبره احسان الله احسان کړې ده. د احسان الله احسان د مقالې پر بنیاد باندې ویلای شو، هغه مقاله اوس خو په لدار سنینه وتلې ده، اما د احسان الله احسان په تړاو باندې د پاکستان د حکومت له لوري رسمن له افغان طالبانو څخه دا غوښتنه شوې ده چې احسان الله احسان له ترکیې نه د ایران پر لاس باندې نیمروز ولایت او بیا افغانستان ته داخل شوی ده. د دوی غوښتنه دا ده چې دا د پاکستان ته ور وسپارل شي. نو تر کومه بریده چې احسان الله احسان دا خبره کوي چې پاکستانی حکومت د داعش تر شا ولاړ دی، دا به ځکه ډیره حقیقت ته نږدې وي چې احسان الله احسان د پاکستان حکومت له نږدې پیژني. یو دلی اتحادي تیر شوی دی، بل دلی نیولی دی، او په پاکستان کې په ټي ټي پی کې پاتې شوی دی. هغه اشکال چې د ټي ټي پی یو ډله د پاکستان د پوسټر کنټرول لاندې ولا، هغه هم احسان الله احسان څارلې ده. کدل ته موږ راشو دا غباس لږ دوکې یو بل اړخ تر څخه ولاړ نشي. د ټي ټي پی درې برخې دي. یو برخه هغه خونساسي ټي ټي پی د افغانستان کې موجوده ده، د تیر جمهوریت په وخت کې مهاجرت کړی و. یو ډله هغه ټي ټي پی ده چې په پاکستان کې جنگیږي. یو ډله هغه ټي ټي پی ده چې پاکستان پوځ جوړ کړی ده، او د پاکستانی دینو سیاستوالو په وینا باندې په پاکستان کې د نننګ بریډونه د خپل د پوز په ګټه بریډونه پکوي. نو دا ټول شان احسان الله احسان له نږدې لیدلې دي. کله چې دا شان له نږدې لیدلې دي، دا د مقاله لیکل د تر دې راهده پورې شایي دا د ادعا حقیقت ته نږدې وو چې پاکستان د ترهګرو ډلو په جوړولو کې لاس لري. او په تیر تاریخ کې دا ثابت شوی ده چې لابد مرغه په سیمه کې چې څومره ترهګري او وسلواله مذهبي ډلې جوړې شوې دي، اغه ترشا په یو نه یو باندې باندې پاکستان موجود وی، اغه سپورټ کړی وی، اغه پر فشو درولې وی. نو زما په نظر باندې به د احسان الله احسان مقاله یا ادعا لا حقیقت دیر لری نیوی.
بله تشکر آقای افغان. جناب آقای مبلغ، شما اظهارات آقای افغان در رابطه و آنچه ادعا میشه که احسان لایسان سخنگوی قبلی تحریک طالبان پاکستانی نوشته در رابطه و روابط پاکستان با داعش صحبت کردن، به نظر شما چقدر امکان داره که در عقب شاخه خراسان داعش پاکستان هم حضور داشته باشه و بتونه احیانا احتمالا در آینده هم بتونه به عنوان ابزار فشار علیه حکومت طالبان استفاده بکنه؟
ما میخواییم یک نکته را خدمتتان عرض بکنم. منطقه را که بخشای از افغانستان و بخشای از پاکستان را احتوا میکنه، منطقه بوده که متاسفانه به سالهای سال محل پرورش مجموعه های مختلف افراطی بوده. به اشکال مختلف این منطقه ها ناامن بوده، مردمانی که در این مناطق زندگی کرده و میکنه در رنج بوده. ما همیشه فریاد زدیم که شعارهای پوپولیستی از یک طرف، منافع خرد بازیگران محلی که در این مناطق هست از طرف دیگر، پیوند این منافع با حکومت‌های منطقه از جمله پاکستان از طرف دیگر باعث ویرانی و بربادی این ملت است. اما حرف ما همیشه تعبیر به فاشیزم شد. ما حرف ما این هست که اگر در سابق با شعارهای مختلف یوم ملت باعث شدن که رفاه، آرامش و امنیت از مردم ساکن این منطقه گرفته شود و نگذاره که یک ثبات سیاسی در دو طرف مرز حاکم شود، مسبب این سیاست مدارای چالاک بود که هم در افغانستان مقصر هست و هم بازیگران محلی در این منطقه هست. امروز بحث داعش خراسان که احسان ادعا میکنه که پشت این امروز طالبان قرار، من میخواهیم بگم که پاکستان در مقابله با سیاستگران افغانی که منافع ملیشان را نشناختن از ابزارهای مختلف استفاده کرده و متاسفانه از ابزارهای بد استفاده کرده. یک روز از ابزار طالبان استفاده کرده، امروز احتمال داره که از ابزار داعش استفاده بکنه. چرا؟ به دلیل ای که بعد از آمدن آقای عمران خان در پاکستان، رشد جنبش تحفظ پشتونخوا، رشد طالبان پاکستانی، افتادن قدرت به دست طالبان افغانستان و نفوذ نشنالیست های فرصت طلب در داخل طالبان افغانستان، پاکستانی های اهل پنجاب را به خودشان آورد که انگار بنا هست اتفاقات در جغرافیا بیفته، بنا هست که اتفاقات در جغرافیا بیفته و خواب های مجموعه میخواهی که به تعبیر شود. اما ما همیشه گفتیم که این خواب هست و باعث میشه، باعث تباهی ملت ما میشه. من تعبیر به ملت ما میکنم. عمران خان را به زندان انداختن، درست؟ از او طرف دیگه شما میبینید جنبش تحفظ پشتونخوا به شدت زیر فشار هست. از این طرف هیچ بعید ندانید که ممکن هست که ابزارهای مثل داعش خراسان را علیه این شعارهای که به خواب زمستانی میمانه برقرار بکنن. مگه من این هست که اون روز اگر آقای غنی شعار پوپولیستی میداد و علی وزیر را به ارگ میطلبید، ما میگفتیم که این به صلاح ملت افغان نیست. ما میگفتیم که شما با 40 میلیون ساکن مردم ما در این طرف و اون طرف خود را با 200 میلیون پنجابی نزنید و اینا به ما میگفتن که شما در مقابل دایه یک ملت قرار گرفتید. ما میگفتیم شما اگر دلتان برای همین ملت میسازه برای رفاهش کار بکنید. برای ثبات و آمدن بله. آرامش در این منطقه کار بکنید. 120 سال هست که افغانستان مطلق و 75 سال مخصوصا بعد از آمدن پاکستان همین منطقه ای که معذبت کردم در رنج به سر میبرن. مسئولش کی هست؟ کسایی که شعارهای هوایی میده و امروز همه آدمایی که شعارهای هوایی میده در بین طالبان هم غیر مسئولانه شعار دادن و غیر مسئولانه پشت طالبان پاکستان ایستاد شدن و امروز اگر این رنج مضاعف بر مردمان این منطقه بیاید و دامن این رنج مردمان دیگر افغانستان را هم بگیره مقصرش همین مجموعه های
بله. من نه مبالغ سیب یو دو معلومات تو پاره ویو چه رشتی هم زن منابی چه دغه نیابتی دلو یا چه گنلکی گی البته کلا او یا دغه تروریستی سازمانونو چه زن نړیوالو ادارو د خوانه مهمو ادارو د خوانه البته لکه ملګری ملتونه او یا د حکومتونو لکه د امریکا د خوانه چاغه په تروریستی سازمان په نوم ثبت دي. د داعش د خراسان څنګ پاړه باندې په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ډله یو ترګره ډله یاد کړه بهرنی البته او ورسره دام ولیکل چې البته د امریکا د ملی استخباراتو یو د تروریزم ضد ادارې البته دا یاد کړی او دا ویل چې د سناوله غفاری په نوم باندې یو مهمترین رهبرانو نه د داعش خراسان د څنګ مشر چې بیا په 2021 کال نومبر یعنی همدې میاشت کې او د 2021 کال کې د یو نړیوال ټررریسټ په نوم باندې معرفي کو او دا یو ترګر ډله ګڼي او په ابتدان چې کله افغان سپتاسم ذکر کړ چې دوی د تحریک طالبان پاکستانی د ډلې د ملګرو سره یو ځای دغه ډله را جوړه شوې ده. نو دلته یو پیچلی سوال هم دا پیدا کیږي چې اوس تحریک طالبان پاکستان د چا د خوا جوړ دي، د دوی رهبری څوک دي او چیرته یي، د داعش خراسان څنګه د کم ځینې خپل امکانات کوي، رهبری څوک ده، چیرته یي، او بیا دا د افغان طالبانو سره چې اوس په افغانستان حاکم دي، د دوی سره تیر په دغه 15 کاله یا 20 کاله تاریخ څه ډول مشترکات دي او څه دي. تر ډیره پورې دا ښکاري چې دوی اکثرا د یو قوم نه مشي لري او یو ډول اهداف لري په مذهبي لحاظ، مګر په جنگونو او عملیاتو او ځینو سیاسي غوښتنو کې به توپیر وسی. اوس پوښتنه دا کوو افغان سپتا سنه چې د داعش خراسان ډله په یو ډول باندې دشمنه ډله د طالبانو د افغانستان د طالبانو په ضد یاده شوې ده او د تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان د حکومت پر ضد یاده شوې ده. دا څنګه امکان لري چې د پاکستان حکومت د دومره وکړې شي چې هم د دې ډلو سره لاسرسي ولري او هم د دغه موجوده حاکم طالبان د افغانستان دومره د ځان نه لري وګڼي چې هیڅوک پکې پلوې نه لري او دغه په ضد باید چې د داعش خراسان په نوم ډلې نه استفاده وشي. یعنی د پاکستان کمی ګټې دلته د سوال لاندې راغلی دی چې غواړي د طالبانو په ضد باندې اوس فعالیت وکړي. کله دغه برخه واضح شي مخکې ما غوښتل چې ډېری واورم، ما چون وضاحت نه شو غواړم تکرارن په بل ډول دا پوښتنه وکم. کله دغه برخه معلومه شي مې ربان.
مننه آشنا صاحب، د داعش او د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان باسونه دوا جلا باسونه دي. ما مخکې وویل چې په لومړي سر کې چې په 2014 کال کې دا ډله جوړه سول او بیا د خود داعش خراسان په نوم باندې څنګه خلاص کړل دا او د عبدالرحیم مسلم دوست تیر کال د طالبانو تسلیم شو وسله پرمځکه کې شو د لومړنۍ کمانډان و چې بیعت وکړ د داعش خراسان ډلې سره. هغه وخت هم عرب یا د داعش د اصلي مرکز څخه خلق دلته نو راغلي، دلته د تشکیلات وکړل دا شی جوړ کړ او دا تشکیلات لبیلا بیلو ډلو څخه خو ابدي کسان ورغلل یا په دې لبیلو ډلو کې ډیر تدلاري کسان ورغلل د دې ډلې سره یو داعش ول او دا ډله جوړه کړه. اوس خلک وایي چې د داعش یو غړی مثال په افغانستان کې ولیدل شو، هغه به تیر په خوانی داسې کس وي چې اوس به ناست وي پر کور، یا په پاکستان کې ولیدل شو داسې کس به وي چې ناست به وي پر کور باندې. تر کومه حده پورې د پاکستان او د طالبانو د اړیکې مسله ده او پاکستان غواړي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، دي چې دوه درې عمده لوی خبرې دي. پاکستان د فشار هر وسیله اوس د طالبانو خلاف کاروي او د دې معنی هرگز دا نه ده چې ټول پاکستانی حکومت یا د ټول پاکستانی پوز د طالبانو خلاف سوی وی داسې نه ده داسې هم نه چې ټول طالبان دي د پاکستان د پوز خلاف سوی وی ولی د ګټو مسله ده ګټي په دې ځای کې څو اقدامات وو په د ورستی کې پاکستان ډیر په زغر د وکړل یو د افغان کډوالو د بی وخت شړلو په ځله موضوع شړلو مسله وا چې پاکستان راوخسته د ټولو انساني او ټولو نړیوالو نورمونو او قانونونو خلاف کې د افغان کډوالو په ایستلو باندې لاس پورې کړ دا د فشار یو وسیله وا دوه وسیله د فشار دا ول چې پاکستان دا ولر چې یو لیست خپور کړي چې افغانستان کې د پاکستان پر لار تجارت کوي دا مال وړلای شي دا نشي وړلای دا مال وړلای شي دا نشي وړلای دا چې یو لیست خپور کړ دا هغه په جرم باندې یو تعداد یعنی یو تعداد تقریبا 15000 شاوخوا کانټینرونه په مالونو بارې ایثار کړی دي د کراچی په بندر کې دا دوه وسیله وکړوله دریم وسیله دوی دا وکړوله چې تورخم او چمن داتې غتی لاری دی پر ډیورنت کرښه باندې افغانستان ته د تاګ راتګ د تجارت دا لارې په ټپه وټللې نن نه خبر خدا دی چې اوس موټر چلوونکو تام دی ویزه د تاګ راتګ اجازه
نه
په خو هغه پر ادي کارتونو باندې تللای شوی دا بل وسیله دوی وکړوله درې تلرم وسیله دوی کاری چې اوس طالبان نن په کندهار کې راغونډي پر دې باندې باس کا واغه داد چې دوی وایي چې د پاکستان هغه طالبان چې د جګړې په وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي د یو شمیر سره ویډیوګانې شوی دي د یو شمیر څخه ژغونه ریکارډ شوی دي یا به د افغانستان خلاف ځغ وی یا به بل ځغ وی ارته شوی دوی وایي چې دا به اوس د طالبانو خلاف خبروي دا ټول فشارونه د دوو عمده لویو اهدافو لپاره پاکستان کې یو لوی هدف دا دی چې پاکستان داسې انګیری چې طالب یې غیسه وایي دی او د یاغیتوب دا چترې پر سر باندې اوس نس ولر د هغه چترې غرزولې دی چې دوی بهرني پالیسی په خپل پلاس کې اخته ده د قطر په مذاکراتو په دوران کې پاکستان د طالبانو د اجمن اخستی و چې بهرني پالیسی تجارت دا به مش تاسو سره کوي مش پر لاس تاسو کوي او تاسو به ټي ټي پی او بلوت ازادي غشتن کې سي دي دا په افغانستان کې د پی هغه وخت دینو طالب مشرانو د هو سر ور سره شورولې او ژمنه یې هم ور کړې ونه اوس طالب په داسې حالت کې دی چې بلوڅ خو بارل په افغانستان کې نشته د ټي ټي پی ځینی خونساسي ویغړي چې په خوا د جمهوریت په وخت کې راکړل شي او افغانستان ته هغه موجود دي پاکستان نو توای چې نه داخله غالت دي تاسو به مشترک پاره ماته پروند یو طالب کمانډان خبره کوله یعنی طالبان تر دې ا د اوس په پاکستان خبر دی یا اطلاعات لري او ویل چې په وزیرستان نه کې سپیسیفیک سیمه راشوي په داتوره په دې سیمه کې پاکستان بمباري او عملیات کوي د ټي ټي پی خلاف دا معنی چې طالب اوس د یو حکومت بنه الته غوړه کړي دا او دغه حکومت یا په کابل کې هر حکومت چې د لباده مرګه اسلام آباد د منلو وړ نه وي دا په چیر کې ثابت شوی د داوود خان په زمانہ کې هم ثابت شوی د ډاکټر نجیب په زمانہ کې هم ثابت شوی د راځه تر مجاهدینو پوری بیا د طالبانو ترتیب دي دا مو تر اوسه پوری دی همیشه هغه د حکومت مخالفي د لی سپورټوي نو دلته موږ ځکه ویلای شو یا احسان الله احسان ځکه دا اټکل کوي چې داعش خراسان د پاکستان د حکومت لوري پر څو درول کیږي تر څو پر طالبان په وځپی هغه په دې تناظر کې چې پاکستان کله هم د هیتی او افغان حکومت ملاتړ نه دی کړی سیواله یوې دورې حکومت څخه چې هغه د طالبانو د تیری دورې حکومت په کې پاکستان نشته یو او طالب بللار نه لرله اوس طالب له امریکا سره خپل اړیکې لري له اروپا سره خپل اړیکې لري له روسیا او چین سره خپل اړیکې جوړې کړې دي همدا نن د روسیا د چین څخه د طالبانو یو پلاوی رالی دا نن دا ورسېده کابل ته ما یې له ځینو غړو سره خبرې وکولې دا معنی چې پاکستان ته دا د منلو وړ نه دي او پاکستان یو داسې افغانستان کله هم نه مزغمي په خپل گاوند کې چې داغه اړیکې د نړۍ سره داغه راشه درته دي د داغوی پر خپل لاس باندې وینو ځکه بدی د خراسان دایښ خراسان داله هم پر خپل پر چورته دروي او پاتوس د ټي ټي پی باس ټي ټي پی د دایښ خراسان بل سره فلاله هیڅ داسې تړاو نه لري ها دا تړاو پاکستان ورته ور کوي چې په نړیوالو باندې ټي ټي پی وځپی یا طالب ته دا بهانه په لاس ورکړي چې دایښ خراسان د لستاسو هم مخالفه ده او زموږ هم مخالفه ده. نو پی سی پی د دوی ملګری دراسي که په هغه شکل یې نسی را سره ځپلې په دا شکل خو یې را سره وځپي، اما تر اوسه پورې داسې هیڅ نشي نشانی نه دي ښکاره شوي چې ټی ټی پی د طالبانو د واکمنۍ تر لګېدو را وروسته له داعش خراسان ډلې سره یو ځای کوم عملیات کړي وي، یا دې کوم ځای را ښکاره شوي، یا دې کوم برید دوی کړی وي. او دوی په نظریه کې هم سره بیل دي، په هغه دیني نظریه کې، په دیني فکر کې هم دوی بیلوالی لري. داعش عموما د شیعه مسلمانانو خلاف عملیات کوي تر ډېره بریده پورې، او ټی ټی پی چې دا هغه داسې نه ده. ټی ټی پی ټارګیټیډ عملیات د پاکستاني
تشکر او خیابان. بله تشکر. اگر برگردیم دوباره آقای مغلق به حضور داشت در افغانستان، افغانستان بعد از حضور طالبان و تحت حاکمیت طالبان که حملات یکی پای دیگر همچنان در نقاط مختلف افغانستان صورت گرفت، مثلا حمله بر کاج امی یک سال پیش بود دقیقا، آیا گروه داعش خودسران به اصطلاح رهبری گروه داعش شاخه خراسان داعش چنین عملیات را خودشان پیریزی میکنن؟ آیا چقدر در این عملات دستای دیگه و یا احیانا پاکستان هم در عقب زینا هست؟ یک و دوگه ای که داعش یا شاخه خراسان چی هدف را در افغانستان دنبال میکنن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان؟ آقای مبلغ
ما چند نکته رو میخواییم خدمتتان عرض بکنم. مسئله افغانستان و مسئله پاکستان شفاف هست، ما نیاییم پیچیده بکنیم. پاکستان میخواید تجارت افغانستان به دست بگیره و یا میخواید که سیاست خارجی دولتهای افغانستان به دست بگیره و یا مخالف بوده از زمان داود خان تا به نجیب تا به حالا هر حکومتی که در کابل مستقر شود. ما بیاییم اوضاع را از طرف دیگه ببینیم. چرا این خصومت همیشگی بین پاکستان و افغانستان خاتمه پذیر نیست؟ بگذاریم از این که دوران استعمار مرزها را چگونه کشیدند، چی شد چی نشد، در این مرزکشی ها عده زیادی از تاجیکان ما در آسیای میانه مانده، عده زیادی از ازبک های ما در آسیای میانه مانده و یک کشور مستقل دیگه هست به نام ازبکستان، ترکمن های ما به همین شکل و به همین شکل فارسی زبان های ما از هرات مرز کشیده شد جدا شدن. خب این مرز وقتی کشیده شد بخشی از مردم افغانستان در پاکستان جدید ماندن، اما از 1947 به بعد حکومت های افغانستان که بسیار تحت شعار نشنالیزم افغانی قرار گرفته بودند و این برمیگشت به او تئوری هایی که محمود طرزی و بعد از او کسان مثل هاشم خان و محمود خان و بقیه پیروزی کرده بودند، خطاهای مکرر را در سطح بین المللی مرتکب شدن و هنوز هم مرتکب میشن و هنوز هم متاسفانه این خطاها از مردم ما قربانی میشن. ما بیاییم اول قبول بکنیم که افغانستان دارای ساختار جغرافیایی خودش هست در قرن 21 در سال 2023. این مرز از واخان شروع میشه تا به پایین به اسپین بولدک و به چمن و به اینا باید بپذیریم که ختم میشه. وقتی ما نمیپذیریم که مرز ما در اسپین بولدک، در چمن، در جاهای دیگه ختم میشه، وقتی به انواع حیله آقای غنی به نام تجارت آزاد افغانهای دو طرف مرز را معاهده می‌بنده با حکومت تحت حاکمیت حزب انصاف و آقای عمران خان که بدون پاسپورت گذر بکنه، از او طرف دیگه انواع وقایع تروریستی مخصوصا در سالهای اخیر بعد از حکومت طالبان در افغانستان اوج میگیره در پاکستان، ثبات را شما نه در افغانستان میبینید نه در مناطق قبایلی. اگر شما به جای دولت پاکستان بودید چی میکردید؟ رسما جمعه خان صوفی از عملیات هایی را که نجیب در خاک پاکستان انجام داده گزارش داده در بنام.
اگر بر بگردیم مشخصتر صحبت بکنیم جناب آقای مبلغ، روی مسئله داعش حضورش در حال حاضر با این که چی هدف را دنبال میکنه و چقدر در عقبش غیر از گروه داعش هم افکار و اندیشه های متفاوت دیگه حضور دارن؟
داعش تفاوت را که داره این هست که داعش معتقد به نشنالیزم افغانی نیست، اما هم طالبان افغانستان از ایدئولوژی در خدمت نشنالیزم افغانی استفاده میکنن، به همون شکلی که تی تی پی پاکستان هم در خدمت نشنالیزم افغانی هست و بلوچ های پاکستان را با خودش یک جا کردن. بس مسئله تمامیت ارضی پاکستان هست، چرا قبول نمی کنیم؟ داعش دارای شعارهای ایدئولوژیک حکومت فراگیر اسلام و خلافت اسلامی و اینها هست، اما گروه های مثل طالبان از ایدئولوژی به عنوان ابزار نرمی برای پیشبرد مقاصد نشنالیزمی خودشان استفاده میکنند و ایران دولت پاکستان متوجه شده. ناهمگونی های اگر در شما بیایید مجموعه های زیاده را که امروز در پاکستان احزاب سیاسی را که نزدیک هست به جبهه خیبر پختونخوا، برید شما با اینا صحبت بکنید، آیا صحبت های اینا موافق با تمامیت درجه پاکستان هست؟ با اینه که جنسیت و به اصطلاح پاسپورت پاکستانی را اینا حمل میکنن، کدام کشور را محرف مئی هست؟ امروز بگذارید که مردم خیبر پختونخوا تحت حاکمیت پاکستان به حقوق خود برسند و شما شعارهای واهی ندهید که این شعارها باعث تباهی مردم خیبر پختونخوا و مردم مادر کنر و جلال آباد و اسپین بولدگ و جاهای دیگه خواهد شد. ما این نتانستیم اینمی رو به سیاستگر افغان بفهمانیم که منافع ملی افغانستان این هست که شما جغرافیای امروز افغانستان را صاحب شوید و اگر دستتان رسید از طریق نرم به مردمان آن طرف خط دیورن خدمت.
مبالغ سب بله او بخی چه از منگ وقت لکم ده زه دستاسو ده خبر رو پیمتداد با یوه یادوانه کم چه اوس وقت په تقریبا په لکونو خلکو د دیورن اغه غاړي چې په پاکستان کې دي هغه اعتراض کړي چې امن بولدک لارې بند کړي چې هغه د کابل او د افغانستان د حکومت په امر نه ده کړي په خپلې کړي، یعنی دا خط مرزي چې تاسو یادوي چې دا د افغانستان حکومت هم نه ده، د حکومت اختیار کې نه ده، ولسونه نه مني او دا ولسونه که دا ستاسو په اصطلاح ویا کاله کیږي که شپږ اویا کاله کیږي که په نامنۍ کې ژوند کوي که هر څنګه دي، دوی هغوی د خوانم یعنی نه منل کیږي، داسې نه ده چې ټول د دوی په خوښې دي. په هر صورت ما صرف دا یادوري کوله وبخیز یو پوښتنه بله کوم زموږ میلمه موږ نځي مبالغ صاحب زه تاسو ته فرصت درکوم مبالغ صاحب وبخښئ تاسو سره یو دوه شتقي نور هم وخت لرو، اما افغان صاحب فکر کوم لږ وخت
آقای افغان میرن از او خاطر فقط
ډېر وبخښئ بېرته راځم تاسو نه پوښتنه دی جواب یاد کې وساتئ لطفا چې دغه نشي وبخښئ. افغان صاحب پوښتنه مې دا کوله چې دا د طالبانو د واکمنېدلو سره القاعده ډله، د تحریک طالبان ډله، د مرکزي آسیا ځنې جهادي ډلې یا ګروپونه، دا معمولا د دې افغان طالبانو متحدین بلل کېدل او ټوله لویه ویره چې د نړیوالې سطحې باندې مطرح شول هغه دا و چې داسې نه شي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دوی په افغانستان کې یو خوندي ځای پیدا کړي او بیا جهان ته تهدید پیدا شي. اما یوازنۍ مخالف ډله چې هغه په افغانستان کې حضور یې وښود او ډیر قوي وښود هغه د داعش خراسان ډله وه چې لوی عملی وکړلې، مثلا په پیښور کې وکړلې، په بلوچستان کې وکړلې، په افغانستان کې دننه ډیرې وکړلې او حتی په دغه اخره کې چې د امریکایي قواوې وتلې د کابل په وایي میدان کې وکړلې چې دیارلس امریکایي عسکر پکې ووژل شو. مانا دا چې که پاکستان د داسې ډلو سره اوسه پورې دا ثابت شي چې دوی لاسپوڅي دي او دینه استفاده کوي، مانا دا چې دا د یو نړیوال تروریستي سازمان ملاتړ کوي چې هغه د امریکا او د امریکا د متحدینو منافعو ته زیان رسیږي، نو دا پاکستان ته خو یو ښکاره بد الهام نه بخي، یو بد خبر نه دی پاکستان حکومت لپاره، خصوصا نظامیانو ته چې فکر کوي دا استخباراتي لوبه کوي.
فکر کوم پاکستان په دې مسله کې عادي دی. پرون ما د پاکستان د بلوچستان څوبې د اطلاعاتو د وزیر جان محمد تلوي خبري اوریدلې، ما یو ټویټر مور باندې وکړ، هغه په ډیر ښکار ډول باندې وایي چې پاکستان د طالبانو سره په تیر جګړه کې بشپړه همکاري کړې ده، کومک کړې نه، اوس باید طالبان له پاکستان سره د ټي ټي پی خلاف کومک وکړي. هغه ځکه به تاسو ما اورېدلې وي پروت که تاسو د جانه ټي ټي خبرې وکړي به درته ومني، یعنی دا معنا چې د پاکستان د پاره د ترهګرو ډلو سره تعلق لرل دا یو پیغور نه دی لباده مرغه د پاکستانی پوج د پاره او تر کومه بریده پورې د پاکستان د شتون خبره ده. د افغانستان سره خو د ډیورنډ مسله ل پاکستان ل ایند سره د دوی شخړه پرڅنه خو همیشه هلته شخړه وي. دا هیواد د 1940 څخه دا هیواد چې سیمه کې جوړ شوی دی دا سیمه نه آرامه سیمه ده او ل بده مرغه د نارامه یو ځینی علاقې اشناته نه دی چې دوی همیشه د خپل هیواد اقتصاد ل جګړې سره تړلی دی. یعنی که دې ته وکتل سي د انګريز ازادي خو هیندم پامغه کال چې واخیستل پامغه اگست دی واخیستل دی یو راته په توقیر اما هیند کوم ځای ته ورسې دي اقتصادي نن د دنیا پنځم اقتصادي ټکنالوژي او نه پېژم هر لارې کې تاسو وګورئ هیند د نړۍ یو سیال هیواد دی اما دی پرشاره واندی ولی پرشاره واندی هغه د دوی ناقصی پالیسی دی او هغه د دوی دا پالیسی دی چې په امیشه تروریستي دلی سپورټ کړی دی همیشه توندلارو ته وسلی ورکړی دي همیشه د حکومتونو خلاف کار کړی دی. اوس کوم راځو القاعده لدایشه سره مقایسه کو القاعده ډیره ضعیفه شوی ده. اوس په افغانستان کې د الزوایری ترمړینی ورسته د القاعده څرک نه لیدل کیږي کوي ډیره مړه ده ډیره پټه ده اما دایش بریدونه کوي دایش وسم غلچکی بریدونه کوي کړی دي بیا بیا خپل حضور ثابت کړی دی حضور یې ثابت کړی دی یعنی کی دایش وجود لري موجود دی او برید کولای شي یا کوچنی برید یا غټ برید دا 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 دایش ثابت شوی عمل دی اما تر کومه بریده پورې چې طالبان دي طالبان دایش و هم دا په خدای ساتي تر پراکټیکات سترګي پټې نه کوم ډیر زیات خلک یو وشل د دایش په نوم باندې سپاره کې باندې به ګناه خلک هم د طالبانو لوري وشل سي دي کې شک نه سي اما مسله دا ده چې دایش اوس څومره لوی خطر دی. طالب ته په دینی لحاظ باندې طالب کوی مذهبي ډاله ده په دینی لحاظ باندې یوازینی خطر چې پېښولای شي هغه دایښ دی ځکه طالب دایښ ته ډیر اساس هم دی او ځکه دغه اوس دا خبرې را برتېرسوي دي چې په پاکستان د طالب سره راغلي ده نو شاید دایښ تر شا ودرېږي. په لومړي سر کې چې هر ډله جوړیږي استخباراتي ادارې خپل کسان ورننه باسي شاید د پاکستاني استخباراتي کسان به هم ورننه وته نیوي کدا چې نو وای د دایښ شعارونه په پراول پنډي کې چا ولیکل په پنجاب کې پر دیولو چا ولیکل په لاهور کې چا ولیکل د دې شعارونو خو اکثره موجود دي انټرنیټ موجود دی یعنی دا دایښ خو شک نشته موجود دی کچومره په افغانستان کې هغه عمر په پاکستان کې موجود دي اما په پاکستان کې د نن دایښ د دایښ موجودیت کدا پاکستان دای وټول غواړي د افغانستان خواته د افغانستان خواته دا جګړه وړل غواړي اسان بنې وي د پاکستان لپاره ځکه چې د چریکي جنگونو د چریکي جنگونو دا کومه سلسله چې دا د طالب تر نورو شاز دا طالب شل کال په افغانستان کې چریکي جګړه کړې ده نو اسان بنې وي د دوی په وړاندې راتګ ځوالي
مننه میرویس افغان صاحب صفی صاحب په اجازه یو یادونه کوم مبلغ صاحب خبرې ما مخ کې قطع کړلې تر تیره پورې د مبلغ صاحب خبرې په دې ارتباط دي چې شاید اوریدونکو ته موضوع نه لري ښکاره شي عمل لري په دې نه دي چې د مبلغ صاحب په باور باندې چې دا د ډیورن د کرخې جنجال چې د افغان حاکمانو د خوان همیشه نه دی منل شوی هغه پاکستان د خپل تمامیت ارزی د پاره د نیابتي جګړو په ذریعہ باندې د افغانستان حاکمیتونه کمزوري ساتلو هڅه کړي ده. اوس چې طالبان هم که د افغانستان طالبان وي هڅه کوي چې غواړي یو مستقلی او دغه سي یو ملي ګرایي یا ملت پالنه کوي نو پاکستان حکومت بیا مجبور دی چې د خپل ارزی ساتلو د پاره هغه دا ډول ډالونه کومک اخلي. او بخښنه مهرباني مننه مبلغ صاحب مهرباني وکړئ
بخښنه غواړم
نو می افغان سے بلی
او طالب دا مان الله خان غازی اکسونه لنګي دا مچا بابا اکسونه لنګي ملي بیرغ نه پریږدي دا ازادي ورځ منځلو ته نه پریږدي ملي اساسات لمن جوړي طالب ته څنګه ملي ګرا وایلای یا څوک څنګه ملي ګرا ورته ویل چې نو دا طالب سیاست مذهبي سیاست دی نېشنلیست سیاست نه کیدای
بخښنه کې آقای مبلغ صحبت کنه آقای افغان فقط 3 دقیقه به ختم برنامه مونده آقای مبلغ بفرمایئ
دقیقا به همین شکل که شما هم توضیح داده جناب آقای آشنا من معتقد به این هستم که تا زمانی که ما در افغانستان جغرافیای فعلیش را به رسمیت نشناسیم و صاحب این جغرافیای فعلی خود را ندانیم و برای ما برای حاکمان افغانستان این جغرافیا از شمال تا جنوب، از شرق تا غربش برای ما یکسان نباشه، من فکر میکنم ما دچار مشکل خواهیم شد. و متاسفانه این شعارها دور از واقعیت هست. اگر ما احساس بکنیم که 1% نتیجه میده این نوع گرایش ها و این نوع حرکت های پوپولیسم و هزینهش بر مردم به اندازه هست که قابل تحمل باشه، ما هم نوا میشیم. اما واقعیت این هست که شما باید سر در جیب تفکر فرو بکنید که بعد از 75 سال مخالفت با مرزهای رسمی پاکستان، با حکومت پاکستان، حتی در سازمان ملل رفتن حکومت افغانستان گفتن ما کشور به نام پاکستان رو نمیشناسیم، حتی به همین دلیل بود که داود خان رفت در بلگراد، در اون زمان به روس‌ها رو آورد در بلگراد سخنرانی کرد و گفت که من کشور به نام پاکستان رو نمیشناسم و پای روس‌ها باز شد به افغانستان. من میخواییم بگم که جز بدبختی این شعارهای پوپولیست برای مردم دو طرف مرز چیزی برمغان نیاورده. مگر آقای غنی نبود، مگر بعضی از تحلیلگرای طالب نبودن که در میدیا گفتن که ما هم اهرم های فشاری داریم بر پاکستان که مردم مظلوم خیبر.
فقط نیم دقیقه دیگه وقت داریم آقای مبلغ، اگر یک جمع بسته کنیم پس بیم روی شاخه خراسان، بالاخره اینا چی هدف را دنبال میکنن و گزینه طالبان در برابرشان چیست؟
اینها گروه های کرایه‌ای و نیابتی هستند، کسایی که در رأس اینا قرار داره برای منافع اقتصادی، برای منافع کشور استخباراتی کشورها کار میکنه، به همون شکلی که در عراق کار کردن، در سوریه کار کردن، امروز هم ابزار دست استخبارات منطقه هست. اما ما چرا باید کاری بکنیم که اینا به اصطلاح کشورهای منطقه سیاست چطور تنظیم بکنه که باز هم اینجا
شعله
بر جنگ شود؟
بنا تشکر از دو مهمان محترم جناب آقای مبلغ و جناب آقای افغان جان، سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن.
دوارون دیره منن
از دو... بله تشکر و وقت خوشی برای هر دو مهمان آرزو میکنیم. توجه کنین به خبرهای ساعت.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. مارتین کلیفیکس، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور کمک‌های بشری، میگوید که این سازمان برای تامین نیازهای اولیه پناهجویان افغان که از پاکستان به افغانستان باز می‌گردند $10 میلیون اختصاص داده است. گریفیتس در وقت روز دوشنبه 20 نوامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از اواسط ماه اکتبر بیش از 300 هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشور خود بازگشتند. در همین حال برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد از جامعه بین المللی، کشورها و سازمانهای کمک کننده خواسته است تا بودجه $16 میلیون را برای کمک به 1 میلیون عدد کننده افغان اختصاص دهند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از بسته شدن تورخم بر روی انتقالات کالاهای تجارتی خبر داده است. این ریاست امروز شنبه با نشر پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که دلیل این کار مشخص نیست، اما جزئیات در این مورد بعداً نشر خواهد شد. اما منابع پاکستانی در تورخم به صدای آمریکا گفتند که طالبان این گذرگاه را برای تردد بستند. در این حال خان جان علی کوزای، عضو هیئت اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای امریکا، میگوید که در این اواخر پاکستان در زمینه تجارت و ترانزیت تصامیم یک جانبه اتخاذ میکند که خلاف قرارداد ترانزیت و تجارت میان دو کشور است. ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان در ولایت کندوز در یک همایش در مکان سربسته تاکید کردند که بازداشت فعالان نمی‌تواند جلو دادخواهی و عدالت‌خواهی آنان را بگیرد. اعضای این ائتلاف در وقت روز دوشنبه 20 ماه نوامبر با اشاره به بازداشت جولیا پارسی، ندا پروانی و منیژه صدیقی و به سر بردن آنان در زندان طالبان گفتند که این وضعیت به شدت برایشان نگران کننده و فاجعه بار است. اعضای ائتلاف مستقل جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری خواستند که بی‌درنگ و مؤثرتر در زمینه رهایی فعالان زن از بند طالبان اقدام کنند و این مسئله را در سطح جهان منعکس کنند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. درگیری ها میان نیروهای اسرائیلی و شبه نظامیان فلسطینی امروز سه‌شنبه در یک کمپ شهری مهاجران و در نزدیکی یک شفاخانه در حال ادامه داشت که اردوی اسرائیل عملیات خود را در امتداد شمال غزه همچنان تشدید بخشیده، از جایی که باشندگان آن برای هفته‌ها بدون برق، آب آشامیدنی، غذا و سایر نیازمندی‌های اولیه بودند. جزئیات بیشتر را از احد عزیزاده میشنوید.
خط مقدم جنگ که اکنون در هفته هفتم خود قرار دارد با کمپ پناهندگان جبل یک گسترش یافته است. ساختمان های این منطقه مزدحم در سال 1948 در نزدیک شهر غزه آباد شد که خانواده های بی جا شده آنجا گرد هم آمده بودند. اسرائیل هفته هاست که این منطقه را بمباران کرده و اردوی آن کشور گفته است که جنگجویان حماس پس از بیرون رانده شدن از بخش اعظم شهر غزه در آنجا و دیگر مناطق شرقی دوباره جمع شده اند. جنگ در بیرون یک شفاخانه اندونزیایی نیز شدت گرفته است، جایی که مقامات صحی فلسطینی گفتند حمله روز دوشنبه باعث کشته شدن 12 تن گردید. در یک خبر دیگر، اسماعیل هنیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید رسیدن به توافق آتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر می رسد. اعلامیه‌ای که اسماعیل هنیه امروز سه‌شنبه به رسانه‌های غربی فرستاده است، امیدواری برای رهایی صدها گروگان اسرائیلی از نزد حماس را تقویت می‌بخشد، اما مقام‌های اسرائیلی تا هنوز درباره چگونگی مذاکرات برای رهایی این 240 گروگان چیزی نگفتند.
ادامه خبرها. اسرائیل سفیر خود را از آفریقای جنوبی برای آنچه مشوره خواهی خواند فرا خوانده است. این تصمیم اسرائیل قبل از رایگیری در پارلمان آفریقای جنوبی اتخاذ گردید که قرار است در این رایگیری روی سرنوشت سفارت اسرائیل در آفریقای جنوبی تصمیم گرفته شود. روابط دیپلماتیک میان این دو کشور با تنش روز افزون به دلیل جنگ اسرائیل در غزه مواجه است و رئیس جمهور آفریقای جنوبی گفته است که کشورش معتقد است که اسرائیل در غزه مرتکب جرایم جنگی و نسل‌کشی شده است. آفریقای جنوبی هفته گذشته اعلام کرد که آنچه را نسل‌کشی اسرائیل در غزه خواند به محکمه عالی جرایم راجع ساخته است و از این محکمه خواهان توقیف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، شی جین پینگ رئیس جمهور چین و دیگر رهبران بلوک بریکس کشورهای در حال توسعه امروز شنبه نشست مجازی را در مورد جنگ اسرائیل و حماس برگزار می‌کنند. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز در آن شرکت می‌ورزد. با گفته دفتر سیریل راموفوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، رهبران کشورهای چون برازیل، هند و آفریقای جنوبی و همچنان عربستان سعودی، آرژانتین، مصر، ایتوپیا، ایران و امارات متحده عربی که قرار است در ماه جنوری به این بلوک بپیوندند نیز شرکت خواهند کرد. ایالات متحده و فیلیپین یک مانور مشترک هوایی و بحری را در منطقه آبهای جنوبی چین آغاز کردند. رئیس جمهور فیلیپین از این مانور که امروز سه‌شنبه آغاز شده است من حس یک طرح خارق العاده یاد کرد که روی تقویت روابط دفاعی میان دو کشور متمرکز است و بر اساس آن تعداد پایگاه های فیلیپینی را که ایالات متحده به آن دسترسی خواهد داشت را تا دو برابر افزایش می دهد. چین به فیلیپین در قبال انجام هر گونه فعالیت با ایالات متحده هشدار داده بود و آن را باعث افزایش تنش در منطقه خوانده بود، ولی سفارت چین در مانیلا تاکنون در مورد آغاز این مانور واکنش نشان نداده است. یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی و کیم کیون هی بانوی اول کره جنوبی امروز شنبه یک سفر سه روزه رسمی را به بریتانیا آغاز کردند که اولین سفرشان به میزبانی چارلز سوم پادشاه بریتانیا می باشد. هدف این سفر گفتگوها در مورد تعمیق روابط تجارتی و تجارت آزاد عنوان شده است. و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز با نشر ویدیویی به مناسبت روز آزادی و متانت در مورد پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا تاکید کرد و گفت که چندین سال قبل این یک آرزوی اوکراین بود و حالا به حقیقت مبدل می شود. این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
در ټول اوریدونکو نه مننه چې تر اوسه پورې د سپین خبرې روکو راست خبرونه واوریدله. تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضر یو په لویه او مهربانه خدمت سپارم.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های برنامه روک راست سپین خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما بانو فرخنده پیمانی به گردانی نگیر کنند. شنونده رادیو آشنا باشید.